بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غویی د میاشتې دریمه د 1446 هجري قمري کال د شوال د مبارکې میاشتې 24 او د 2025 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به چین ته د ایران بهرنیو چارو د وزیر د سفر ارزښت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، او په پای کې به هم کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په تړاو د پوهنتون له استاد او شنندې ډاکټر عبداللطیف مل سره زموږ د همکار چمتو شوی مرکې ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. راتلونکې شنبې ته د ایران او امریکا ترمنځ د تخنیکی کارپوهانو د ناستې ځنډیدل. له افغانستان سره د هند د 4.3 ټنه واکسینو مرسته. له پاکستان څخه د 115 نورو افغان بندیانو خوشي کېدل. او په غزه کې د سینوسټي رژیم په بریدونو کې د 22 فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي چې موږ نه غواړو چې زموږ د هیواد راتلونکی نسل د تعلیم له پلوه له نورو هیوادونو وروسته پاتې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د طبي علومو د ملي کانفرنس په غونډه کې وویل، دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده چې زموږ راتلونکی نسل د تعلیم له پلوه زموږ له ګاونډیو هیوادونو څخه وروسته پاتې شي. هغه زیاته کړه، تعلیم یوازې علم نه دی، بلکې مهارت، باور او عقیده ده. تعلیم دا دی چې زه پوه شم، وغواړم او وکولی شم چې د خپلو خلکو، هیواد او نړۍ لپاره، د ټولو انسانانو د روغتیا لپاره، پرته له کوم لید او باور، یو څه وکړم. د ایران ولسمشر وویل، هغه میتودونه چې اوس په تعلیم کې کارول کیږي هغه میتودونه نه دي چې موږ یې په ښوونځیو کې تدریس کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایی ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ تخنیکي کارپوهانو ناسته به د راتلونکې شنبې په ورځ ترسره شي. ټاکل شوې وه چې دا ناسته نن چهارشنبه د ایران او امریکا د پلاوي ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط ښار کې ترسره شي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اعلان وکړ چې د عمان د وړاندیز او د ایران او امریکا د پلاوی ترمنځ د هوکړې له مخې د دواړو هیوادونو تخنیکي مشورتي ناسته د شنبې په ورځ ترسره کیږي او همدې ورځې ته ځنډول شوې ده. د هرات د خیریه بنسټونو لخوا فلسطیني وګړو ته 1/3 جوپه مرسته غزې ته ورسېدله. مفتی امیر محمد خادم چې د دغو مرستو در ټولولو او فلسطیني ولس ته د لیګلو مسول دی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د مسلمانانو لپاره اړینه ده چې د فلسطیني ولس او خپل ورونو تر څنګ ودرېږي. مفتی خادم زیاتوي چې د غزې خلکو سره مرسته په هغو حالاتو کې چې فلسطینیان پکې دي فرض ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دغو مرستو ارزښت 15,000 امریکایي ډالر و چې د هرات د خیریه خلکو لخوا راټوله او د غزې خلکو ته ولېږدول شو. د هندوستان لخوا له افغانستان سره د 4.8 تنه مرسته شوی واکسین کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دغه مرسته کولی شي او البته دغه مرسته شوي واکسینونه د بیلابیلو ناروغیو لکه تیتانوس، تور زیړی، انفلونزا او لیونسپی د مخنیوي لپاره دي. دغه وزارت زیاته کړې چې د دې وزارت او همدارنګ د دې مرستې شوي واکسینونو په مرسته به په افغانستان کې د زرګونو کسانو ژوند وژغورل شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه او همدارنګه د پاکستان له زندانونو څخه تازه 150 نور افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ستانه شول. یاد وزارت وایي دغه بندیان پرون د سپین بولدک لارې له راستنیدونکو سره سم ثبت او د بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو کورنونو ته ولېږدول شول. ویل کېږي دغه کسان په پاکستان کې له یوې څخه تر 4 ورځو پورې په بیلابیلو زندانونو کې د بند شپې ورځې تیرې کړې وي. دا به داسې حال کې ده چې وروستیو کې د پاکستان څخه له 1000 تنو څخه زیات افغان کډوال له بندخونو آزاد او افغانستان ته لېږدول شوي دي. دوستانو، اوس هم په کونړ ولایت کې د وروژنې د تشکیلاتو په تړاو زموږ د همکار رالېږل شوی راپور په ګډه اورو.
د کونړ ولایت په دوه ولسوالیو کې په لومړي ځل د وروژنې تشکیلات رامنځته شول. چارواکي وایي موخه یې په دې ولسوالیو کې د خلکو او بیت المال د شتمنیو خوندي کول او پانګونې ته باور رامنځته کول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروژنې لوی رئیس حافظ نورالله انصار کونړ ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت د اسمار او چوکۍ ولسوالیو د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د وروژنې د تشکیلاتو د منظورېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل په دې ولسوالیو کې د وروژنې تشکیلات او د غلطۍ عملا د فعالیت پیل موخه د خلکو د بیت المال د شتمنیو خوندي کول او پانګوالو ته د ډاډ او اطمینان رامنځته کول دي.
چې دو امنیت نه کوم علاقه برخورداره وي، یو فزیکي امنیت، یو اطفایوي امنیت، بیا هغه پانګونه کولی شي، سرمایه ګذاري کولی شي. خلک په زړه ښایي چې والا دلته زه کار وکړم، زما مال او جان دواله امن دي. دا د فرهنګ هر خلکو ته، خصوصا دغه دوه ولسوالۍ چې ماحول کې نور ولسوالۍ دي، د دې د فرهنګ یعنی یو
حافظ نورالله انصار ول په کومه سیمه کې چې فزیکي او اطفایوي امنیت خوندي وي، هلته د دوو سیمو په پرتله د ژوند کولو او پانګونې اسانتیاوې ډېرې وي. د کونړ ولایت د اسمار او څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي په دغه ولسوالیو کې د نورو هغو په پرتله د استوګنو شمېر زیات او سوداګریزې چارې پکې زیاتې ترسره کېږي. دوی وایي د وروژنې ادارو د فعالیت په پیل سره به نه یوازې دا چې د خلکو شتمني خوندي شي، بلکې دغلته به موجود پانګوال او سوداګر هم د لا پانګونې لپاره ډاډ ترلاسه کړي.
په دې دوو ولسوالیو د کونړ کې چې اسمار او څوکۍ ته د اطفایا ټیمونه راغلي دي، موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو او د اسلامي امارت د ټولو کړنو نه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې زموږ متقې ته ډېر زیات خدمتونه وکړه.
محترم رئیس صاحب راتلو نه او په عموما کې د امارت اسلامي د رهبرۍ نه مننه کوو. الله دې ولا اجر ورکړي چې موږ ته د اطفایي سیستم دلته برابر کړو. واقعا دلته زموږ ډېر ضرورت دی. موږ غټ بازار لرو، ګڼمیشته ولسوالۍ ده او د نورو ولسوالیو په مرکز کې واقع ده.
امارت اسلامي چې دا کوم فکر کړی دی چې دغه اداره یې د دوو ولسوالیو ته وسعت ورکړی دی، دا یو لوی ګام دی او موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. ټول ولسونه په دې باندې خوشحال دي او ډېر مثبت نتیجې بولري، ځکه چې دغه دوه ولسوالۍ د کونړ ولایت په دې جغرافي لحاظ سره دا په مرکزیتونو کې دي، ولایت نه اخوا.
د کونړ ځای چارواکي وای اسمار او څوکۍ د کونړ د نورو ولسوالیو لپاره د مرکزیت حیثیت لري، چې له دې ځای به د اړتیا پر مهال د وروژنې ټیمونه په خپل وخت رسیدنه کوي. د کونړ ولایت په اسمار او څوکۍ ولسوالیو کې د وروژنې ټیمونه د رامنځته کولو وړاندې یوازې د دې ولایت په مرکز سدآباد کې د وروژنې ټیمونه موجود و، خو ډېری وختونه به د اړتیا پر مهال پر خپل وخت پیښو ته رسیدنه ستونزمنه وه. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د نیمروز په ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ دفتر ویلي چې لستنه د انسانانو د قاچاق په تور د خاشرود ولسوالۍ د زرنج ښار د دویم امنیتي حوزې او د دې ولایت له عمومي لوی لارې سیمو څخه نیول شوي دي. د مسؤلانو په وینا له دغو انساني قاچاقبرو سره دوه موټرې او څو موټر سایکلونه هم نیول شوي دي. د طالبانو د مشر د فرمان له مخې د انسانانو قاچاق منع اعلان شوی، خو بیکاری او په افغانستان کې له وګړو سره سخت چلند خلک اړ کړي چې قاچاقبران پیدا او له دغه هیواد څخه وتښتي. څو ورځې وړاندې هم په یاد ولایت کې د انساني قاچاقبرانو یوه ډله نیول شوې وه. د رسنیو په حواله په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې په دو جلا جلا بریدونو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او دو نور هم ټپیان دي. د راپورونو له مخې د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبي وزیرستان ولسوالۍ کې د پاکستان د طالبانو تحریک جنګیالیو په برید کې د پاکستان پوځ یو غړی وژل شوی او دو نور هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا د پنجاب صوبې په جنوب کې د وسلوالو کسانو په برید کې دوه پاکستانی پولیس ووژل شول. تر اوسه پاکستانی چارواکو د دغو دو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ویلسون فکری مرکز د سویلي آسیا مدیر مایکل ګوګلمن اعلان کړی چې هند د کشمیر د وروستي وژونکي برید په غبرګون کې د پوځي انتخابونو ترڅنګ یو شمیر غیر پوځي اقدامات هم ارزوي. دغه په وینا دا اقدامات کېدای شي د کنټرول کرښې پر 2021 کال د اوربند تړون لغوه کول، د سند اوبو تړون ځنډول، دوه اړخیزې خبرې اترې په تیره د بندیانو تبادله درول او د اټاري واګه پوله تړل شامل وي. ګوګلمن خبرداری ورکړی چې د دغو انتخابونو پلي کول کېدای شي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یوې بې سارې او اندېښمنوونکي کچې ته ورسوي. او وروستۍ خبر هم دا چې په فلسطین کې ډاکترانو ویلي چې د صهیونیستي رژیم په نوي او تازه بریدونو کې چې د غزې پر بیلابیلو برخو شوي لږ تر لږه 2 کسان په شهادت رسیدلی او یو شمیر نور هم ټپیان شوي دي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې دا کسان د تیرې ورځې په بریدونو کې چې د صهیونیستي رژیم د پوځ لخوا د غزې پر بیلابیلو برخو بریدونه کړي دي په شهادت رسیدلی دي. د راپورونو له مخې د یوې کورنۍ وغړي هم د صهیونیستي نیواګر او جنایتکار رژیم په بریدونو کې چې د غزې پر خار شوي وو په شهادت رسیدلی دي. له بلې خوا د فلسطین د روغتیا وزارت هم اعلان کړی چې د ماشومانو د فلج یا د ګوزن ناروغي او همدارنګه د پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین چې پکې ټاکل شوی وه 600,000 ماشومان، البته فلسطینی ماشومان واکسین شي، د صهیونیستي نیواګر رژیم لخوا د غزې پر بشري مرستو د محاصرې او کلابندۍ له امله ځنډول شوی دی. د وزارت زیاته کړې چې د پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډیدل د غزې خلک د یوې فلج کوونکې ناروغۍ د بیا راژوندي کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د صهیونیستي غاصب رژیم او د حماس د اسلامي غورځنګ ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې نږدې 18 میاشتې تیر شوي دي او په دې موده کې په غزه کې د تلپاتې اوربند د ټینګولو او جګړې د درولو هڅې بې پایلې پاتې شوې دي. د نړیوالو هڅو سره سره بیا هم د صهیونیستي رژیم او همدارنګه د غزې پر وړاندې د دوی د جنایتونو، بمباریو او وژنو څپې اوس هم مخ په زیاتېدو دي او ورځ په ورځ د فلسطینیانو او همدارنګه د فلسطین خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، چې په نوي موردونو کې ویل کېږي 9 او په بخښنې سره 9 فلسطینیان په شهادت رسیدلی دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده چین ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رخچی د سفر ارزښت او اهمیت. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی نن چهارشنبه د 2015 کال د اپریل په درویشتمه نیټه د چین له چارواکو سره د لیدنو او مشورو لپاره پکن ته ورسید. عراقچی د پکن په هوایي ډګر کې د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او په دې هیواد کې د ایران سفیر محسن بختیار لخوا ترې هرکلی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د ایران او چین ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د لوړ کچې مشورو په چوکاټ کې ترسره شو. عراقچی په دې سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پیزشکیان لیک او پیغام د چین ولسمشر شی جین پینګ ته سپاري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گو جیاکون د دې سفر په اړه ویلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د دواړو ودونو د مشرانو د مهمو حکړو د پلي کولو، د دواړو خواو ترمنځ د سیاسي باور د ژورولو، په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ پرمختګ او همدارنګ د څو اړخیزې همکارۍ د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخای هم په ایکس ټولنیزه شبکه کې د سید عباس رخچی د چین سفر په اړه لیکلی، ایران او چین د نړیوالو موضوعاتو په اړه د ګډ لید او د متقابل باور او احترام پر بنسټ په جدي توګه د دواړو ولسونو د ګټو د تامین لپاره ګامونه اخلي. له دې سره بقایی زیاته کړې، د دواړو خواو ترمنځ د دوامدار او نږدې مشورې د دواړو هیوادونو د مشرانو د ارادې څرګندې نښې دي چې په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. سید عباس رخچی چې د خپل چینایي سیال د رسمي بلنې پر اساس پکن ته تللی، د چین د لومړي وزیر لمرستیال دینګ شویا شیانګ سره هم ولیدل او خبرې اترې ورسره وکړې. په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دواړو ولسونو ترمنځ د پخوانیو دوستانه اړیکو یادونه وکړه. د ایران او چین ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ په چوکاټ کې د وروستیو همکاریو جاج واخیست او د 15 کلنې جامع همکارۍ پروګرام د چټک پلي کولو د لارو چارو په اړه نظرونه هم تبادله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چین د ایران لپاره د یو ستراتیژیک او باوري شریک په توګه یادونه وکړه او د دوه اړخیزو او همدارنګه څو اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت، په ځانګړې توګه د شانګهای د همکاري سازمان او بریکس ډلې په چوکاټ کې ټینګار وکړ. په دې سفر کې سید عباس رخچی د دواړو خواو د ګټو او همدارنګه د ګټو وړ موضوعاتو په اړه د نظرونو تبادلې او مشورو ترڅنګ د 15 کلنې همکارۍ پروګرام د پلي کولو په بهیر له چینایي چارواکو سره خبرې وکړې. چین د ایران د اټومي خبرو اترو یو مهم او مثبت رول لوبونکی غړی دی او په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د ایران د اټومي موضوع په اړه هم خبرې اترې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د خپل چینایي سیال وانګی سره د 15 کلنې جامع همکاري پروګرام د پلي کولو پرمختګ هم وڅېړي. دا پروګرام چې د 15 کلن سند په نوم یادیږي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو مهم سند ګڼل کیږي. ایران او چین په 2018 کال کې د 15 کلنې همکاري تړون لاسلیک کړ. دا دواړه هیوادونه چې د بریکس او شانګهای د همکارۍ سازمان مهم غړي هم دي، په څو اړخیزو اقتصادي چوکاټونو کې همکاري، د ډالر پر ځای د نورو اسعارو کارول او نړیوالو سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا تعقیبوي. د ایران او چین ګډ لید او ګټې له دوی دوه باوري شریکان جوړ کړي چې په سختو شرایطو کې همکارۍ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د هدفمند کولو له لارې خپلې ګډې ګټې لا زیاتې برابرې او چمتو کړي. د سید عباس قرچي چین ته سفر او د چینایي چارواکو سره مشورې به د دواړو هیوادونو د ډیپلوماسۍ په سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو اغیز ولري. ایران او چین په نړیوالو او سیمه ییزو معادلاتو کې مهم رول لري. د ایران اسلامي جمهوریت او چین د بریکس د نوي اقتصادونو ائتلاف او د شانګهای د همکاري سازمان په دو مهمو سازمانونو کې د غړیتوب او همکارۍ لارې د نړیوال اقتصاد په بدلونو او امنیت په تامینولو کې مهم رول لري. د ایران او چین اقتصادي همکاري پراختیا بادل ویدیز آسیا او منځنۍ آسیا پر بازارونو او همدارنګه په دوامي د اوراسیا پر سیمې اغیز ولري. ایران د نړۍ د انرژي د یو مهم مرکز په توګه او چین د نړۍ د لومړي تولیدونکي هیواد په توګه د اقتصادي همکاري د زیاتولو لپاره مناسب زمینی او همدارنګ ظرفیتونه لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو سره بولو د نن ورځې همدارنګه د نور پروګرامونو اوریدو ته چې تاسو زموږ نور پروګرامونه اوریدلی سي چې هغه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په تړاو ځانګړی پروګرام به واوري چې د حضرت یا د امام شهادت سبا ورځ یعنی د پنځشنبه په ورځ دی. همدارنګه د هغه نه وروسته به بل پروګرام چې پاکستان خارجه وزیر افغانستان ته څو ورځې وړاندې سفر کړی و په همدې تړاو به د ډاکټر عبداللطیف مل چې د پوهنتون استاد همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی زموږ همکار ورسره مرکه کړې نو هغه مرکه به تاسو واورئ. له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. دوستانو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم په سایټ کې اوریدلی سئ چې ادرس یې دی www.parstory.ir/ps چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لیدلی لوستلی اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره مننه کوو. تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو.
امام صادق
او د مسلمانانو وحدت. درنو او محترم اوریدونکو د شوال د میاشتې 15مه نیټه د امامت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو او علم دوسته کسانو ته تسلیت وړاندې کوي او د خبرونې په دې برخه کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت د هغوی د علمي مقام او خدمتونو او د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي لپاره د هغوی په لیتوګو یو رڼا اچوي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د یو سلو اته سلوختم هجری قمری کال د شوال په 25مه نیټه د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم لمسه حضرت امام جعفر صادق علی السلام د ظالم عباسی واکمن منصور دوانیقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیہ السلام په 33 هجری قمری کال کې په مدینه ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر او با ایمان مور په لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 1.5 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیہ السلام له شهادت ورسته د امامت مسولیت په غاړه واخست او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو د 500 اموي واکمنانو او د 2 عباسی واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ سختون خطو د پیغمبر په کورنۍ د هغوی دباو کم کړ. همدغه موضوع د امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابر کړه چې د اسلامي علوم او پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علوم په شان بیلابیل علوم کې په زرګونو فقیهان او پوهان وروزي. لکه څنګه چې جابر ابن حیان چې د کیمیا علم په پلار مشهور دی د هغه حضرت له شاګردانو څخه وو. امام جعفر صادق علیه السلام له خپل پلار حضرت امام محمد باقر سره په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانستو او لری او نږدې سیمو ګڼ شمېرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره استفاده وکړه.
امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړې استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره یې د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورساوه او هغوی ته ووایه خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستي ځان ته جلب کړي. امام جعفر صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي او باید د احترام او ملاتړ وړ وي، ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له آزار او ستم څخه په امن نه دی پاتې شوی. ځکه نو دوی ټینګار کاوه ضروری ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې د ټولو انسانانو ملاتړی واوسي. په خپله امام صادق علیه السلام هم همداسې کول.
لکه څنګه چې تاریخ گواه دی، د حضرت امام صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامي علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربه او فلسفه د علومو د پرمختګ او ودې له زرینو دورو څخه وه. امام صادق علیه السلام له دباونو او ساډوبې سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه حضرت په لوړپوړو شاګردانو عملی کېدل، په دوامدار هڅه او کوشش سره وکولی شول اسلامي ټولنه په زیاتو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکي ودې او غوړېدنې ته ورسوي. د امام محمد باقر علیه السلام او امام جعفر صادق علیه السلام په دوره کې له یونانه د زیاتو فکری او فلسفي شک او شبهو له واردېدو سربېره اسلامي پراخې سیمې هم په دننه کې له کفري افکارو او ماده ګروهنې سره لاس او ګریوان وې. امام صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغه دوو جبهو په وړاندې د هغه ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربېره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو او بل ته د مسلمانانو د لا زیات نزدیکت سبب کېدلې له پامه نه دي غورځولې او په زیات سپارښتنې سره یې هغوی له یو او بل سره یو زړه توب او همکار اعترا بلل او فرمایل یې:
د اهل سنت او د ناروغانو پختنې ته ورشه، د هغوی امانت ادا کړي، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړي، د هغوی د مړو جنازې په مراسمو کې برخه واخلې، د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړي، ترڅو ووایي پلانې جعفری دی، ووایي پلانې شیعه دی چې دا ډول کړچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي.
په حقیقی معنا سره امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمينه کې یو اتل او مخکش ګڼل شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړه توپ لپاره وفرمایل، هغه کس چې د اهل سنت وړونو د جماعت المانزه په لومړی لیک کې ګډون وکړي، د هغه کس په شان دی چې د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امامت المنځ ادا کړي او هغه حضرت یې اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ماته فرمایلی دی، ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوي؟ و مې ویل هو. امام وفرمایل، له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د راستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلي روده له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو، او د اهل سنت او جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه وو. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان سوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داسې نور کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه وو.
د اهل سنت ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د امام صادق علیه السلام د شان، مقام او سترتوب په حق له خبرې کړې دي، او هغه حضرت یې د خو او لوړو اخلاقو، زیات علم، زیات بخښنې او د اوږدمهاله عبادت په خاطر ستایلې دي. د هغه حضرت د علمی مقام په عظمت کې دومره بس دی چې و پوهیږو د اهل سنت او څه باندې 160 پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د هغوی یادونه کړې ده او د هغوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي دي. د اهل سنت او پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام حضور تتله او د هغه حضرت په شاګردۍ یې ویاړ کوو. ابو حنیفه هم 2 کاله د امام شاگرد وو. هغه دوه کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه 2 کاله نه وې نومان به هلاک شوی وو.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي، مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوون کې پشاندی او هیڅ کله ورته خیانت نه کوي، هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته درواغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایت کې امام صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورور ولی او ډیره دوستانه او نږدې اړیکې باندې په تأکید سره د غورور ولی او اړیکې له یو شمیر ناوړو کړچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د امام صادق علیه السلام عملی سیره هم د دې بیانونکې ده چې هغه حضرت هیڅ کله ځان په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ، او تل له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلود. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنتو وړونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. د غاغستنه او ګمان نه د امام صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دی چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په عقله بیان کړی دی.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانې مخکخ ګڼل کېده. مالک بن انس چې د هغوی یو شاګرد او د مالکی مذهب پیشوا وو، د امام صادق علیه السلام په باره کې وایي: په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګارۍ کې د هیچ چا سترګو د جعفر ابن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلې، او د هیچ چا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اورېدلې، او د هیچ چا په زړه کې نه ده یاد شوې. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاقه او ګټور وو. همدغه راز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقیه کس په باره کې پوښتنه وشوه، نو وی ویل: تر ټولو ډیر فقیه کس چې مې لیدلی دی جعفر ابن محمد دی. د علم او اهل بیتو دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمنی کوله، او هغه یې د خپل خلافت لپاره خطرناک باله. بلاخره عباسی ظالم واکمن منصور دوانیقی په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منوره کې په بقی هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یو لنډ وینا تاسو ته وړاندې کوو چې فرمایي: علم حاصل کړي او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسولې، او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیې خاکسار اوسه.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړو.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لوړپوړو پلاو د تګ راتک پروسه چټکه شوې ده، او دا سفرونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي. ویل کېږي چې د دغه سفرونو بنسټیزه موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګل شو اړیکو بیا رغونه ده. دا چې دا پلاو تګ راتګ د دې اړیکو په رغونه کې څومره رول لوبولی شي، آیا په رښتینې توګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خپل پخواني حالت ته راوګرځي، او د دغو پلاو د تګ راتګ په سلسله کې به د دواړو خواوو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکو کوشیرونه ترسره شي کنه؟ دا او د ته ورته نورو پښتنو ته مو د ننګرهار پوهنتون استاد او د چارو شانون کې ډاکټر عبداللطیف مل شینواری سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ښاغلی ډاکټر صاحب عبداللطیف مل شینواری، اول خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. زه غواړم چې خپله لومړۍ پوښتنه هم ترسره کړم. تاسو هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لوړپوړو پلاوو تګ راتګ زیات شوی. د پاکستان مرستیال لومړی وزیر کابل ته راغی، د کابل نه د سوداګرۍ وزیر په مشرۍ سوداګریز پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. تاسو د پلاو د تګ راتګ د اړیکو د خکېدا لپاره څنګه ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تر کومه چې زه پوهیږم، متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د افغانستان سره ښې اړیکې نه دي لرلې، او متاسفانه به بیا مو ویم چې په هغه وخت کې چې د هند او د پاکستان جګړه وه، پاکستان هغه وخت کې د افغانستان نه ډېر تشویش درلوده او فکر یې کاوه چې لویدیز ګاونډي، شمال لویدیز ګاونډي افغانستان به هم په دوی حمله وکړه او خپل تاریخي ځمکه به دوی نه واخلي. خو په هغه وخت کې د وخت حکومت ظاهرشاه نه یوازې دا چې د پاکستان د بدې ورځې نه استفاده ونه کړه، بلکې لویدیز ګاونډي ته پاکستان ته وویل چې تاسو چې کوم عسکر په موږ سره په سرحداتو کې لرئ هغه هم هند جګړې ته بوځئ او زموږ طرف نه بېغمه اوسئ. یعنی څومره چې زه پوهېږم د پاکستان په بده ورځ کې افغانستان به دغه د پاکستان سره بد ګاونډیتوب نه دی کړی، بد ورورولي نه ده کړې، خو مقابلاً متقابلاً د هغې خوا نه برعکس ده. تل د افغانستان د بدې ورځې نه د افغانستان د خلکو د زخمونو باندې تل پاکستان مالګې، پاکستان سیاسونو البته او فوځ او استخبارات دوی مالګې جوړولي. نو دا یو تریخ واقعیت دی چې پاکستان هڅه کړې، هڅه کوي چې د افغانستان د مجبورې ورځې نه بعد استفاده وکړه او دا ډېر تکراري او حالت پیښیږي.
ډاکټر صاحب مننه. تر دې پلاو خواوشا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د امنیتي سکتور د مرستیالو وزیرانو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډ امنیتي ناسته هم وشوه چې ویل کېږي پکې د ډیورنډ پر پوله د امنیتي څار زیاتېدا او د امنیتي اندېښنو راکمول ښودل شوي. آیا په داسې ناستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې رامنځته شوې بې باوري کمېده؟
تاسو وګورئ دا یو څرګند واقعیت دی چې طالبان ډېر په طالبان مخکې درلی چې دویم ځل لپاره واکمن شي. تر ډېره د اړیکو تاکیه او پاکستان باندې وه، پاکستان تر ټولو ستر حامی و د طالبانو. خو کله چې امارت دویم ځل لپاره حاکم شو د هماغه طالبانو سره چې تر ټولو ښې اړیکې لرلې هغوی سره دوی سره په ستونزو باندې اخته شو. او علت یې زما په نظر دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات او د نظام سازۍ مخالف دی. نو دا ډېر بنیادي ستونزې دي، جغرافیا هم بنیادي ستونزه ده او د پاکستان د د عمق د سیاسي او ستراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري دا ستر ستونزې دي. نو زه په دې پوهېږم چې دا ستونزې کله ډېرېدای شي او کله کمېدای شي. نو کله چې ډېرې شي نو حتما دواړو هیوادونو لوړ پوړي ناستې وراړې راشي درشي ورسره پیلېږي. خو زما په نظر تر څو پورې چې د دې هیوادونو ترمنځ بنیادي ستونزې حل نه شي په اساسي ډول باندې، نو هغې پورې دا ستونزې په دغسې مقطعي او لنډمهالي او سطحي پلاو تګ راتګ باندې زما په نظر نه حل کیږي. متاسفانه بل تاسو یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونو ناسته د ډیورنډ فرضي کرښې په دواړه طرف څار باندې تر څو امنیت زیات شي. زه چې څومره پوهېږم تاسو وګورئ د کرښې دواړو غاړو ته، د فرضي کرښې دواړو غاړو ته ډېره پراخه سیمه ده، پراخه لیکه ده او د دې لیکې دواړو غاړو ته د حکومتونو هغه لازم نه کنټرول، خاصا پاکستان کنټرول په سرحداتو باندې په بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو ستره صوبه ده، د پاکستان نه کنټرول او بیا په پښتون خیبر پښتونخوا کې پاڅونونه او د پاکستان د حکومت لازم نه کنټرول، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په ناستو باندې دا ستونزه هواره شي. ما مخکې مې یادونه وکړه که د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي ستونزې دي، که امنیتي ستونزې دي، که ستراتیژیکې مشکلات دي، که سرحدي یا د پولي ستونزې دي، دا ژور تاریخي ریښې او عوامل لري. تر څو پورې چې دا تاریخي عوامل او ریښې دا ورنسپړل شي، دا تحلیل او تجزیه نشي، د دې لپاره اوږدمهاله ستراتیژیک حل لارې پیدا نشي. په دغسې لنډمهاله ناستو باندې او په پلاو حیاتونو باندې کاغه اقتصادي او کمیتي ډېر په درد زما په نظر باندې نه خوري، ځکه تاسې که فقیر او بېوزلي او بیکاره ملتونه ولرئ دواړو طرف ته، او د ځینې د سیمې هیوادونو مداخلی هلته او په سره په څنګ کې پورا کنټرول نه وي، نو ستونزې نه واریږي، په کنټرول باندې ستونزې نه واریږي تر څو چې اساسي عوامل د منځه لاړ نه
شي. ډاکټر صاحب، افغان حکومت د پاکستان لومړي وزیر مرستیال نه په هیواد کې له افغان کډوالو سره د انساني چلن او هغوی د پانګې او کورونو وسایلو د لیږد اجازه ورکولو غوښتنه وکړه. پاکستاني لورې هم د سولې ته رسیدو ډاډ ورکړ او ویل کېږي چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره د معلوماتو یو مرکز پرانیستی چې خپل ستونزې د حل په موخه د مرکز سره شریکې کړي. فکر کوي پاکستان به دا ژمنه عملي او د رایستلو پر مهال به له افغان کډوالو سره د بد چلن پر ځای ښه او انساني چلن وکړي، او که به دا ژمنه هم د تیرو هغو په څیر پر یخ ولیکي او لمر ته بیکي؟
کلاو سره د افغان حکومت دخوا، د امارت اسلامي دخوا، د ستونزو شریکول او د افغان مهاجرینو او هغوی بیا د مرکزي حکومت سره شریکول، زما په نظر په پاکستان کې هغه بنسټیزې فیصلې چې دی، پرېکړې چې دی، هغه د پاکستان استخباراتی اداره فوز کوي. فوز او استخبارات اساسي بنسټیزې پرېکړې کوي. ملکی حکومتونه که تاسو وګورئ د تاریخ په اوږدو کې پاکستان کې ډېر ضعیف وو، او تل د نظامي حلقو د فوز د استخباراتو تر تاثیر لاندې دي. زما په نظر به ډېر تاثیر ګذار نه اوسي. کېدای شي لږ شدت د ملکی حکومت د غوښتنو په اساس باندې په دې بد حالت کې، بد وضعیت کې چې افغان مهاجرینو سره پاکستان حکومت کوي، تشدد زیاته زور زیاته کم شي یو څه حاله پورې، خو حل کېدی نه شي، یو کمی دغه نه شي، بنیادي نه شي حل کېدی. نو او دا موږ په تېر کې هم لیدلې ده، او اوس چې پاکستان تر بل هر وخت په بد امنیتي اقتصادي سیاسي وضعیت کې دی، نو کېدای شي د خپلو ګټو په اساس باندې تصامیم ونیسي، نه د افغانستان د امارت د غوښتنو په اساس، نه د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس، او نه د نړیوالو د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس. دوی فیصلې نه کوي، دوی د خپلو ګټو په اساس باندې فیصلې کوي، او متاسفانه د پاکستان ګټو ته د کمې زاویې نه چې د دوی امنیتي ادارې ګوري، دا زاویه د دید زما په نظر ډېره غلطه ده. او په پاکستان کې چې په تاریخ کې بدې پېښې راغلی دی، پاکستان سره مخ شوی او که بیا مخ کېږي، دا د پاکستان د امنیتي ادارو ناسم تصور، ناسم تصامیم، ناسمې پرېکړې دي چې کوي او کړي دي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی. زموږ هیله دا ده چې پاکستان باید نه د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کړی وی چې کوي دا در لګیا دی. د ټولو د مهاجرت نړیوالو قوانینو، د انساني د بشري حقونو، د انسانیت خلاف متاسفانه کړنې دي چې پاکستان حکومت یې د افغان مهاجرو سره، د افغانانو سره تقریبا په تیرو 15-40 کالو کې کوي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خورا ترنګلې او د خرابېدو لپاره ډېر وخت لګېدلی، ستاسو په اند د بیا رغېدا لپاره د پلاو پر تګ راتګ سربېره دواړو هیوادونو ته نور څه کول پکار دي؟ د تهران راډیو درنو اورېدونکو، د نننۍ مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره، تر بیا چې د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو، هر چیرې چې یاست خات او آباد اوسئ.
واقعا د افغان حکومت، امارت اسلامي او د پاکستان حکومت ترمنس هغه وضعیت چې مونږ ګورو دوه طرفه ښه نه دی، متاسفانه به ووایم ښه نه دی. نو دې لپاره چې دا ستونزې کمې شي او بالاخره ختم شي حل لارې شته. او ما مخکې وویل چې پاکستان او افغانستان هغه اساسي ستونزه چې ده د دوی د جغرافیې ستونزه ده. دا ستونزه هند سره هم پاکستان لري او افغانستان سره هم لري. دا یو تریخ تاریخي واقعیت دی چې د افغانستان یو پراخه ځمکه هغوی د پاکستان د وجود د رامنځته کېدو کې له منځه تللې ده. نو دا یو تاریخي تریخ واقعیت دی. نو زما خپل باور دا ده چې که موږ د پاکستان سره د جغرافیې ستونزه لرو، که سیاسي ستونزې لرو، که اقتصادي ستونزې لرو، که ستراتیژیکې ستونزې لرو، یا هغوی افغانستان سره لري، د افغانستان حکومت سره لري، د افغانستان خلکو سره لري، نو دا تاریخي ابعاد لري او عوامل لري. زه په دې باور یم چې تر څو پورې د ستونزې عوامل څنګه چې په کار ده هغسې رونس پړل شي، تاریخي واقعیتونه راپورته نه شي، او هغې دپاره د نړیوالو پرکتیسونو د نړیوالو تعاملاتو په اساس باندې تصامیم ونیول شي، دواړه ملتونه دواړه حکومتونه په دې تصامیمو کې په دې ستونزو اواري کې داخل نه وي په اصولي لحاظ باندې، او دا ستونزې تحلیل نه شي، تجزیه نه شي، عوامل یې ونسپړل شي او دایمي حل لارې ورته پیدا نه شي، نو تر هغې پورې دا ستونزې نه اواریږي. او دا ستونزې بلې حل لري چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا ستونزې باید تحلیل شي، تجزیه شي، او د تحلیل او تجزیې نه وروسته دې ته د دواړو ملتونو د دواړو حکومتونو د نړیوالو تعاملاتو په اساس د نړیوالو قوانینو د نړیوالو نظارتچیانو په حضور کې دې لپاره حل لارې او ونلټول شي او حل لارې به تطبیق نه شي د نړیوالو پرکتیسونو په اساس باندې، د ملتونو هیوادونو د غوښتنو د خواهو په اساس باندې، هغې پورې دا ستونزې نه حل کېږي.